درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد صابر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایران تیره شپه په پلازمینه تل ابیب او نورو اسرائیلي ښارونو د توغندیو نوي بریدونه وکړل. دا وروسته له دې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیره شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د ایران په بېلابېلو سیمو کې اتومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامي او یو شمېر نور پوځیان او ساینس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اتومي موافقه وکړي. د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله وړاندې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان په خپل هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړ. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 1400 ملي متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیره چهارشنبه د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او یو پخوانی روسی دیپلومات چې د بندیزونو څخه د تیښتې د دسیسې په ارتباط تورن شوی د اف بی آی پولیس ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. سرګی شستاکوف چې د امریکا تابعیت لري مخکې له دې د کرملن سره تړلی میلیاردر ډیر پاسکال لپاره د هغه د کار پورې اړوند ډیری تورونو کې د بې ګناهی ادعا کړې وه. د هغه محاکمه د جون په 12مه نیټه د مانهاتن فدرالي محکمې کې پیلیږي. شستاکوف که مجرم او پیژندل شي نو تر 5 کلونو پورې په بند به محکوم شي. د جون په 12مه شستاکوف یو قاضي ته وویل چې هغه به د ډیر پاسکا سره د خپلو سوداګریزو معاملو په اړه اف بی آی ته د دروغ ویلو په یو جرم اعتراف وکړي. په بدل کې د امریکا څارنوالانو نور تورونه لغوه کړل چې پکې د پیسو مینځلو دسیسه هم شامله ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. ایران تیره شپه په اسرائیلو بل برید وکړ او تل ابیب ژمنه کړې چې په ایران به یې بریدونو ته دوام ورکړي. افغان خزی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لغونډې د عملی او محسوسو پریکړو تملري.
سما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هېره شوې، خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي.
ملګري ملتونه وایي په میلیونو افغانان د هوا دننه له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
تهران په تل ابیب او نورو اسرائیلي ښارونو د توغندیو نوي بریدونه وکړل. دا وروسته له دې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تېره شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. دا برید هم وروسته له دې ترسره سو چې اسرائیلو پرون د ایران په اتومي او پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو پوځ وویل وروسته له دې چې د ایران لخوا د اسرائیلو په لور توغول شوي توغندي وپیژندل شول، د اسرائیلو په ډیری سیمو کې د خطر شپېلۍ وغږول شوه. د اسرائیلو اردو زیاته کړه چې هوایي ځواک د ګواښ د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره عملیات کوي. کله چې تیره شپه د خطر شپېلې وغږول شوې، د تلویزیون ژوندۍ خپرونه کې په تل ابیب کې یوه لویه چاودنه وښودل شوه. وروسته تصویرونه وښودل چې د اپارتمانونو یو ساختمان ته زیان اوښتی، که څه هم جزئیات یې روښانه نه وو. د اسرائیلو پوځ له ملکي وګړو وغوښتل چې پناه ځایونو ته ستانه شي. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلی ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اټومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل، چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپای بازداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساینس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي موافقه وکړي. دغه راز امریکایي چارواکو خبری آژانسونو ته وویل چې د امریکا ځمکني دافع هوا سیستمونه د هغو توغندیو په ویشتلو کې مرسته کوي چې ایران په غچ اخیستونکي برید کې د اسرائیلو په لور توغولی دي. یو چارواکي اسوشیتد پرس خبری آژانس ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې د امریکا جټ او جنگي بیړۍ نه دي کارول شوي، خو نور جزئیات ورنه کړل. بلور ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل چې ترامپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې، خو جزئیات څرګند نه کړل. چارواکو وویل چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره هم د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اردن پوځ هم وویل چې خپل هوایی قلمرو کې یو شمیر توغندي او بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د اسوشیتد پرس یو خبریال د ایران لخوا د توغندیو له پرونی برید وروسته په تل ابیب کې د لوګي د پورته کېدو راپور ورکړ. بلخوا په سیمه کې یو روغتون وویل چې 15 ټپیان ورانتقال شوي دي. په اسرائیلو کې د ژغورنې ډلو وروسته وویل چې د ایران د توغندیو په بریدونو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د ایران استازي ملګرو ملت تونو ته وویل شي د اسرائیلو په بریدونو کې 80 کسان وژل شوي او له 340 څخه ډیر ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو پر یو بل هوایي بریدونه دوام لري، پر ایران باندې د اسرائیلو پرونیو بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې سخته شپه یې تېره کړې او اوس په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به یې څنګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایراني کډوالو د خوځېدو لامل شي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد چې په خبره دغه هیواد به یې د منلو توان ونه لري. نور حال په دغه ریپورت کې.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کزې کورنۍ سره سوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرایلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای تجارت خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3:30 بجې وی ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلی و، ټول ګاونډیان ویریدلی و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمې ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې خپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرایلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
100% اندېښمن یو، ځکه دا د هغو پایل دی او له دواړو لورو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواد راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرایلو پوځ د جون په 13 نیټه د دغه هېواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرایلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز، د پارچین تاسیسات په تهران کې، څو پوځي اډې، قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراک هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرایلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده ای جنگ که دا جگره را دلون که ورزو که دوام عمومی، اون خواهی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان ووسو، چله بعد مرغه افغانستان با قطعا د کربتوب توان و نلری. هیله من یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو، زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې چې ټاکل شوې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي، غواړي چې یوازې په خبرو بسنه ونه کړي او داسې پریکړې وشي چې عملي او محسوسې پایلې ولري. دغو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې دوی هیله منې کوي چې نه دي هېره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950 ناسته به د جون پر 14 پیل شي او د جولای تر 11 پورې به دوام ولري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 950 ناسته کې چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جون 14 پیل او د جولای تر 11 دوام عمومي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي. د دې ناستې د اجنډا له مخې چې د شورا له لوري خبره شوې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ به هم په دې اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې په داسې نړیوالو غونډو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرو ته په هیله منتیا وایي. دا لامل کېږي چې نړیواله ټولنه دوی هیرې نه کړي. د دوی له ډلې یوې چنی غوښتل نومې په راپور کې یاد چې یو د طالبانو له بیاسلې واکمنېدو وروسته ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوی. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل:
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هېره شوې. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي. هیله ده چې د واقعي اقداماتو په اړه په جدي توګه خبرې وشي، د افغان ښځو او نجونو اړتیاوې ته لومړیتوب ورکړل شي او په دې سخت وخت کې موږ نه د ملاتړ لپاره رښتینې ژمنه وښودل شي.
له لوړو زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ چې دی هم نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له دې ناستې خپلې غوښتنې داسې شریکې کړې:
زه د یوې افغان نجلۍ په توګه له دې ډول غونډو غوښتنه لرم چې له ښځو ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژني او پر طالبانو فشار راوړي چې له ټولنې د ښځو د لرې کولو او د دوی له سپکاوي لاس واخلي او د دوی پر زده کړو بندیز ختم کړي.
افغان میرمنو او نجونو ته له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو د اعادې لپاره عملي او محسوس اقدامات وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د دوی د حقونو له نقض څخه لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12 مخپور شو او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وړاندې شي، هم راغلي چې طالبان عمدن او په پراخ ډول ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه د تګ راتګ، زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملاً یې له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړې چې دا پراخو او سیستماتیکو محرومیتونه یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. خو دوی تل ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادا چې ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 28 ناسته کې چې د فبروري په 23 پیل او د اپریل تر 4 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستی لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بېځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورنۍ بېځایه شوي لري دریم دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغه هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري چې ډېر کورنۍ بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12 دغې ادارې په خپل وی پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپنا په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د د ویجاړې دوه وروسته له ګشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې. دغه شان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوریت نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا د سوي چې د لاس ورځې مې کیږي چې کاجي ماته یو مې سي دغه وشه خو دا دې نگانه زه به پزان ویلې د موکې چې ماته د دې نمبر منځګون راغله چې مطلب ته څه کار ورته دا دغه برانه کیږي بس مګر به دې باندې ویلې د ماته یو مې سي کړه چې مطلب تاسو مخکې نه مرته تو دا بس ما به څه ونه ویل ځکه چې اوس بي وسه کنه ته اوس ورسیږي نه یا زه پزان ویلې د ماته اوس ورته بس روان دي زنم زموږ زموږ
یو شمیر افغانان بیا د کورنۍ توثیقوالي له امله هم بي ځای سوي دي
نه بیا وخه قبر یاد کیږي دا څنګه تا ولات نه غواړم چې ماته د خېل ته ډوډۍ ډوډۍ نه مې رنګي خراب ټول کما
د خېوی ولسوالۍ نه بي سود ته بي ځای سوي سایمي ازادي رادیو ته وویل
که مې خو په خېوا کې وې ها هي سلولونه به تل تل تپراته او د دیوال سره د خدار به تر بخلاص لا کې جنگونه کنه کومه پر ترګې څه نه کول خو دې له کوټې خوانه بیا چې نو کور مې دیوالونه نه کور مې نه هي سترانه مرته بیا وخه کړاله به تا ما بیا وخه مونږه کې دوه ماته جواب دې تر اوسه مې نه کور سره دیوالو چې په دات کې نه سم قربان اوس نه ته ویل راته دی یو ځای ته لاته مې یو شه زمې نه ونه دي تر پانا نه لرم کور نه لرم
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دا راپور داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زور زورګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یونیسیر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2014 کال کې 160 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2014 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو IDPS په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو شمیر یې له 3.5 میلیونه اوړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاری شوي د خیاطۍ له ماشین روزي ګټي. یوازې دوی نه، هغوی چې د 2018 کال له اګست وروسته ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالې شوي وایي چې خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس سوی کې چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلي او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي و چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2018 کال له اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنام مثلا ماشومان دي، زه مشر زوی مریض دی راته، دغه مخته د کور او د مشکلات سنجګه د ما په غاړه کې
نن د جون دیالسمه په ډیری هیوادونو کې د خیاطۍ د ماشین د اختراع په پار د خیاطۍ ماشین د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دا ورځ نړیواله نه ده، ځکه د کوم نړیوال سازمان نخوا نه ده نومول شوی. د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کیږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې د 13 میاشتو په موده کې سرته رسیدلې، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې ګالي. نور تفصیل د نجیب الله آلو خیل په ریپورت کې.
دغه پول د منګلو، د درانه قوم، د اتفاق او اتحاد، د مینې، د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پل د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یادې سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایي اوسیدونکي باوردین باوري مشال راډیو ته وویل:
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا 8 متره عرض لري او 10 متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240 لکه افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي، چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی، او یو د دې د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغه باندې تقریبا 1.5 لک افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل:
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده، چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت، خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بشمیره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست موساخیر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي:
مخته موډه ډیر وګدل لار پد دو چم د کلندر لیار هم دا مستخیر لار حال ته موږ نور پلون ته هم ضرورت لري چې سر کې هم پول ته ضرورت منرو او یو پول نه دی بل نور کړل کون ته ضرورت لرو مکاتب ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصرف شي چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکار دي او یا نشي تو کې کړې ویلا هغه څه ډوره وکي او دسه دولت یو دسه زمونه ورته مستعده کی چې په هغه باندې ټول مصرف شي.
یاد دیوی د خوست مسافر او قلندر د منګلمیشت ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علي شیرو همدارنګ باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو لارې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
سلام و وقت بخیر، شنونده رادیو آزادی هستید. نخست خبرهای مهم با من امید مرزبان. ایران شب گذشته حملات راکتی گسترده‌ای را بر اسرائیل انجام داد. همچنان گزارش شده است که اسرائیل امروز هم بر نقاط در ایران حمله کرده است. رسانه‌های ایران صبح امروز شنبه از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوایی و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران خبر دادند و صدای انفجار مهیبی هم از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شد. اردوی اسرائیل صبح امروز شنبه از سومین رگبار موشکی ایران به اسرائیل خبر داد و گفت که تعدادی از راکت‌ها رهگیری شدند. در اسرائیل منابع صحیح از مجروح شدن مجموعاً حدود 70 نفر تا سه موج حملات راکتی ایران خبر داده و اعلام کردند که یک زن که در موج اول به شدت زخمی شده بود جان باخت. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل 87 کشته و بیش از 320 زخمی اعلام شده است که مقام‌های ایرانی گفتند اکثرشان غیر نظامیان بودند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایران خواست هر چه زودتر به یک توافق درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش تن دهد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال که وابسته به خودش است دیروز نوشت تاکنون هم کشتار و ویرانی زیاد رخ داده اما هنوز فرصت باقی است تا به این کشتار پایان داده شود. ترامپ همچنان از احتمالات آینده از حملات آینده که قبلا برنامه‌ریزی شده و خشونت‌بارتر از این خواهند بود هشدار داده است. از سوی هم رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که در حملات گسترده اسرائیل بر ایران تاسیسات هسته‌ای نتنز آسیب جدی دیده است. تاسیسات غنی‌سازی یورانیوم نتنز در شهر شمالی اصفهان ایران موقعیت دارد. اسرائیل یک شب پیش بر بیش از 100 نقطه در ایران حمله کرد. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقری لویدر استیز نیروهای مسلح کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز گزارش داده است که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای نیز کشته شدند. یک مرد افغان که متهم به طراحی حمله در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است دیروز جمعه به جرم خود اعتراف کرد. بر نصیر احمد توحیدی 27 ساله دو اتهام وارد شده، یکی حمایت از گروه داعش و دومی به دست آوردن اسلحه برای انجام یک عمل تروریستی. توحیدی در صورتی که مجرم شناخته شود تا به 35 سال حبس محکوم خواهد شد. بر اساس اسناد محکمه نصیر احمد توحیدی باشنده اوکلاهوما سال گذشته دو اسلحه نو کلاشینکوف و 500 مرمی آن را به دست آورده بود تا بر یک گرد همایی انتخاباتی حمله کند. این طرح او در نهایت خونسا شد. و یگانه مسافری که از سانحه هوایی روز پنجشنبه در هند زنده بیرون شد میگوید وقت چشمان خود را باز کرد باورش نمیشد که زنده است. ویسواش کومار رامش در صحبت با رسانه ها گفته است که پیش از سقوط طیاره چراغ های سبز و سفید روشن شدند و سپس طیاره نتوانست ارتفاع بگیرد و به زمین خورد. در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی ایر ایندیا روز پنجشنبه در احمد آباد هند 242 مسافر جان دادند. این طیاره به قصد لندن در پرواز بود. سلام دوباره، میزبان شما من امید مرزبان هستم و یک جا با همکار فنیم شفیق عیار این برنامه خبری رادیو آزادی را به شما ارائه میکنم. آنچه در این برنامه خواهید شنید: تهدید دیگر رهبر ایران علی خامنه ای به اسرائیل.
به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن.
خانسو صدر اعظم اسرائیل به مردم ایران پیام داد و گفت دشمن آنها مشترک است.
Proud people of Iran. Our fight is with our common enemy. I am with you. The people of Israel are with you.
و اما جنگ بین دو کشور چقدر بالای افغانستان و منطقه تاثیر می‌گذارد؟
متاسفانه که بر منطقه تاثیرات ناگوار داره، از جمله بر کشور ما، بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان اینا.
البته با شماری از افغانهای مهاجر در ایران هم صحبت کرده ایم و از آنها خواهیم شنید که چقدر از وضعیت فعلی نگران هستند. و همچنان در این برنامه خواهید شنید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان بحث میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. خبرها و گزارش های تازه رادیو آزادی را روی صفحات اجتماعی ما و همچنان وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده میتونید. همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود کنید و 24 ساعت برنامه های خبری، تحلیلی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفنتون هم بشنوید. حالا میپردازیم به تحولات مهم جهان، مخصوصا ایران. رسانه های ایران صبح امروز شنبه از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوایی و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران خبر دادن و صدای انفجار مهیبی هم از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شد. اردوی اسرائیل صبح امروز شنبه از سومین رگبار موشکی ایران به اسرائیل خبر داد و گفت که تعدادی از راکت ها رهگیری شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی راکت‌های فرود آمده 7 زخمی بر جا گذاشتند. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل به 87 کشته و بیش از 320 تن زخمی اعلام شده است که مقام‌های ایرانی گفتند اکثرشان غیر نظامی بودند. در اسرائیل اما منابع صحی از مجروح شدن مجموعاً حدود 70 نفر طی 3 موج حملات راکتی ایران خبر دادند و اعلام کردند که 1 زن که در موج اول به شدت زخمی شده بود جان باخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شامگاه جمعه در پیام خطاب به مردم ایران خواهان مخالفت آنها با حکومت جمهوری اسلامی شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ساعت پس از پیام مکتوب خود در یک پیام ویدیویی بار دیگر گفت که اسرائیل از این جنایت به گفته او سالم خلاصی نخواهد یافت. رافائلو گروسی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که در حمله روز جمعه بخش روی زمین تأسیسات هسته‌ای نتانز هدف قرار گرفت و آسیب دید. او همچنان گفت که این سازمان از گزارش‌ها درباره حمله به فردو و اصفهان مطلع است. رسانه‌های ایران از جمله روزنامه شرق از شنیده شدن صداهای مهیب در غرب تهران خبر داده و برخی رسانه‌ها نیز با انتشار ویدیوهای گزارش دادند که انفجارها در میدان هوایی مهرآباد یا اطراف آن بوده است. همچنین خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در مناطق مختلف تهران خبر داده است. ساعت پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ساکنان تهران گزارش داده بود که سیستم مدافع هوایی در محله پاستور تهران، محله‌ای که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنان نهاد ریاست جمهوری در آن واقع است، به طور مداوم در حال شلیک است. علی خامنه ای در یک پیام ویدیویی شب گذشته تهدید کرد که ایران اجازه نخواهد داد که اسرائیل از این به گفته او جنایت بزرگ خود را سالم خلاص کند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند.
هانسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم به مردم ایران پیام ویدیویی داد.
امشب می‌خواهم با شما مردم پر افتخار ایران صحبت کنم. جنگ ما با دشمن مشترک است، رژیم قاتل که شما را سرکوب می‌کند و ناتوان می‌سازد. مردم شجاع ایران، نور شما تاریکی را شکست خواهد داد. من با شما هستم. مردم اسرائیل با شماست.
حملات اسرائیل بر ایران یک شب پیش آغاز شد و اسرائیل بیش از 100 نقطه را در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داد. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقری لوید رستیز نیروهای مسلح کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گزارش داده است که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای نیز به قتل رسیدند. اما این درگیری بالای زندگی میلیون ها افغان که در ایران مهاجرند چه تأثیر گذاشته؟ در رادیو آزادی ما با شماری از افغان های مهاجر در ایران صحبت کرده ایم.
مرضیه محمدی هستم و ما در شرایط بد قرار گرفتیم و از یک طرف خو حالت ای حالت ها پیش آمد و نگرانی ها را داریم و از یک دیگر یک ما در اخراج اجباری قرار داریم. خواستم از کسانی که در حامی حقوق بشر هستند، سازمان ملل هستند که برای ما کار انجام بدن، بتانیم که به اسکان مجدد ما زودتر صورت بگیره و که ما در شرایط بسیار سخت قرار داریم در ایران.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دو طرف جریان داره و ما نگران ازی هستیم که بالاخره آینده ما در تهران و در ایران چی میشه. ما از یک کشور جنگ زده فرار کردیم که چند مدت در ایران باشیم و از اینجا به یک کشور امن انتقال پیدا کنیم که متاسفانه اینجا هم جای امن شاید برای ما نباشه و عملات اگر شدید تر شوه ما نمیدانیم سرنوشت ما چی میشه.
همچنان در رادیو آزادی نظر چند کارشناس سیاسی افغان را درباره جنگ بین اسرائیل و ایران پرسیدیم. یکی از این کارشناسان نصرالله ستانکزی استاد پیشین پوهنتون کابل است که میگه این جنگ تاثیرات ناگوار بر منطقه به ویژه بر افغانستان خواهد داشت.
متاسفانه که بر منطقه تاثیرات ناگوار داره، جمله بر کشور ما، بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان اینا تاثیرات منفی داره و این تاثیرات هم در بود اقتصادی هست، هم در بود روانی هست و هم در بود امنیتی هست. تاثیرش بر افغانستان بسیار واضح هست. از یک طرف ما میبینیم که میلیون ها مهاجر افغان در اوج مصروف کار هستن. هرگاه وضعیت جنگی ادامه پیدا بکنه این بر اقتصاد ایران شدیداً تاثیر منفی میگذاره و هزاران مهاجر کارگر که اونجا فعال هستن به سر ازنا هم تاثیر خواهد داشت. با باور مطالبا هم با احتیاط با این قضیه برخورد خواهند کرد، نمیخواهند که در تقابل با غرب و امریکا قرار بگیره، اما به هر صورت از غیر امر با جمهوری اسلامی ایران هم دردینشان خواهند داد. و اگر طالبا اشتباه را بکنه که در کنار ایران به شدت و به طور استراتژیک قرار بگیرن، این به ضرر افغانستان است.
نصرالله ستانکزی استاد پیشین پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارش ها و خبرهای تحلیلی همچنان ویدیوهای تازه خبری و تحلیل روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی بخوانین و ببینین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوک ما را دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. و تازگی یک ویدیوی از جریان حملات دیشب اسرائیل بر ایران بر اسرائیل را هم روی این صفحه گذاشته ایم که اگر تانستین این ویدیو را ببینین تصویر واضحی از شرایط به شما خواهد داد. و همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را میتونین از طریق تلفن هایتان دانلود بکنین و برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده از این اپلیکیشن بشنوین، هم از طریق اپ استور و هم از طریق گوگل پلی.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شنونده رادیو آزادی هستید. زنان و دختران افغان از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است در آن روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث شود، میخواهند تا در کنار گفتگوها تصامیم اتخاذ شود که نتایج ملموس و عملی در پی داشته باشد. قرار است 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد. بیشتر در این گزارش.
در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است روز دوشنبه 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث صورت گیرد. بر اساس اجندایی که از سوی این شورا منتشر شده، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز قرار است گزارش خود را در این زمینه ارائه کند. شمار از زنان و دختران افغان با ابراز امیدواری از مطرح شدن وضعیت افغانستان در این گونه نشست‌های بین‌المللی میگویند این باعث می شود که جامعه جهانی آنها را به فراموشی نسپارد. یکی از آنها باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از تعلیم بازمانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نظر من جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست‌ها صحبت صورت میگیره و این موضوع فراموش نشده، اما واقعا امیدوار هستم که بار فقط به حرف ها و ابراز همدردی خلاصه نشه. امید است که به صورت جدی درباره اقدامات واقعی صحبت شود، نیازهای زنان و دختران افغان در اولویت قرار بگیره و تعهد واقعی به خاطر حمایت ما در این زمان دشوار نشان داده شود.
نختر دیگری که از آموزش در پانتون محروم مانده و او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر گردد، در مورد خواسته هایش از این گونه نشست ها گفت:
من من حیث یک دختر افغان از چنین اجلاسهایی درخواست میکنم از زنان دفاع کنند، آپارتاید جنسیتی را به رسمی بشناسد و به طالبان فشار وارد کند که از حذف زنان در جامعه و تحقیر آنان دست بردارد، خصوصا به ممنوعیت آموزش پایان دهد.
زنان و دختران افغان همواره از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا در راستای اعاده حقوق بنیادی آنها اقدامات عملی و ملموس انجام دهند و بر طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق اساسیشان پایان دهند. در گزارش آقای بنت که روز پنجشنبه 12 جون منتشر شده است و در شورای حقوق بشر سازمان ملل را خواهد شد نیز آمده است که طالبان عمدن و به شدت زنان و دختران را به گونه سیستماتیک از حقوق اساسیشان چون آزادی رفت و آمد، آموزش، کار، خدمات صحی و آزادی بیان محروم نموده و آنها را عملاً از زندگی عمومی حذف نمودند. آقای بنت افزود که این محرومیت‌های گسترده و سیستماتیک یک نظام نهادینه شده تبعیض، سرکوب و سلطه را شکل داده و جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت محسوب می‌شود. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، در کنار سایر محدودیت ها، زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره های دولتی و نادولتی منع کردند، اما ادعای آنها همواره این بوده است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای بسیار از افغان ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به تاریخ 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل ادامه داشت، نمایندگان شماره از کشورهای شرکت کننده محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این محدودیت ها شده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مؤسسه مایندپاکی MDC در افغانستان میگوید که حدود 8 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه اخیراً به رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 نفر است. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خواهان کمک هستند. بیشتر در این گزارش.
مؤسسه مینپاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که در صورت تأمین نشدن کمک‌های مالی فوری بین المللی برای برنامه‌های مینپاکی در این کشور و با توجه به بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور احتمالاً افزایش خواهد یافت. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه سه‌شنبه 10 جون به رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
در حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه در نقاط مختلف افغانستان است. فعلا مملو از ماین ها، مواد منفجر ناشده، ساحات جنگی و همچنان ساحات تمریناتی قوای ناتو، اینا کلش ساحه مانده است و اگر واقعا کمک شود قطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر است و اونا در معرض خطر قرار دارند.
این در حال است که مؤسسه ماین پاکی هلوترست میگوید که کودکان 80% از مرگ و میر و جراحات ناشی از انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده را در افغانستان تشکیل میدهند. هلوترست سه‌شنبه 10 جون با نشر گزارش در این مورد افزوده که هر ماه حدود 40 کودک این جستجوی پارچه های آهن برای فروش به هدف حمایت از خانواده هایشان در نتیجه این انفجارها کشته یا به شدت زخمی میشوند. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خواهان کمکند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حدود 2 سال قبل پسر 13 ساله‌اش در نتیجه انفجار ماین به شدت زخمی شد، اما جهت تداوی مناسب او هیچ کمک دریافت نکرده و به دلیل مشکلات اقتصادی خودش هم موفق به این کار نشده است.
همین بچه که من ماین زده بود تمام بدن و صورتش سلاخ سلاخ کرده. ما این فرش و ظرف و کاسی خود هرچی که بود فروختیم اینو تداوی کردیم. این بچه دیگه روز به روز ضعیف‌تر رفته، همه توش ما در پایش هست دیگه، در پیشانیش هم هست و در کف دستش هست و یک پایش مکمل فلج هست و دفتر دوا داده بود بالا همو پیسی همو دوا رو نداشتیم که همون استفاده کنیم برش. اینال بچه دیگه در خانه هست و دیگه پیش دکتر هم ضرورت داره، امکانات نیست که یک میوه برش بخریم، یک کیلو مثلا شیری صبح بگیریم.
در گزارش تازه مؤسسه هلوترست، افغانستان همچنان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به ماین‌های زمینی خوانده شده و آمده که کاهش حمایت اهدا کنندگان بین المللی از این کشور منجر به کاهش تعداد کارکنان این مؤسسه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که آلودگی مواد منفجره تقریبا 20% از جمعیت از جمله 100 هزار مهاجر افغان که در ماه‌های اخیر به طور اجباری از پاکستان و ایران بازگشتند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مؤسسه ماین پاکی MDC نیز گفته است که قبل از حاکمیت طالبان به قدرت حدود 15,000 کارمند این مؤسسه در بخش‌های ماین پاکی فعالیت داشتند، اما با ادامه کاهش کمک‌های بین‌المللی اکنون تعداد آنان به 1,200 تن می‌رسد. گفته می‌شود که مناطق متعدد افغانستان در بیش از 4 دهه درگیری از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری مغلوب افغانستان بود، نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. گفتنی است که اخیراً نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث حکومت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه ماین پاکی در افغانستان شده است.
بیشتر از خبر،
دیروز 13 جون روز جالبه بود، روز ماشین خیاطی. این روز در شماری از کشورها تجلیل میشه و هدفش آگاهی دهی درباره زحمات و سخت کوشی کسایی است که با استفاده از ماشین خیاطی عاید به دست میارن. اگر خیاطی میکنین این روز با شما مبارک. بیاین در این گزارش بشنویم که در افغانستان چگونه زنانی که با محدودیت کار از سوی طالبان مواجه هستند چگونه با چرخاندن چرخ ماشین خیاطی چرخ زندگی خود را هم میچرخانند.
ماشین خیاطی را دست میچرخاند که سایه بر سر 4 کودک یتیم است. این خانم که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان کارمند یکی از نهادهای دولتی بود و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی به شرط تغییر صدا میگوید که اکنون خیاطی میکند و از این طریق مخارج خانواده 4 نفریش را تامین میکند. به گفته او پدر و مادرش سال خوردند و توان کار کردن را ندارند، اما خواهر کوچکش در خیاطی با او همکاری میکند.
من خیاط هستم، در خانه خیاطی میکنم. هر جوره لباس را به 200 یا 250 افغانی میدوزم. شکر خدا راضی هستیم. با همین پولها زندگی روزمره خود را به پیش میبریم، گزاره میکنیم. این کار بسیار خوب است.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 زنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی از وظیفه برکنار کردند. هرچند در این مورد ارقام مشخصی منتشر نشده، اما گفته می شود که بسیاری از زنان در افغانستان اکنون به خیاطی روی آوردند. شماره به طور انفرادی این کار را انجام می دهند، اما برخی دیگر کارخانه هایی ایجاد کردند که زنان دیگر و دختران محروم از آموزش نیز در آن مصروف کارند. ادارات مختلف سازمان ملل متحد در یک سروی که در ماه عقرب سال 1403 هجری خورشیدی انجام دادن گفته بودند که شماره از خانواده ها برای استقلال مالی دخترانشان در جستجوی آموزش مهارت های حرفه‌ای مانند خیاطی اند. تعداد زنانی که پس از ماه اگست سال 2021 به دلیل مشکلات مختلف به کشورهای همسایه مهاجر شدن نیز میگویند که خیاطی میکنند و از این طریق مخارج خانواده هایشان را تامین میکنند. یک خانم افغان که در شهر کویته پاکستان زندگی میکند و او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بیوه است، 4 فرزند دارد و با کار خیاطی زندگیش را به پیش میبرد.
من خیاطی میکنم و با همین کار اولاد و خانوادم را حمایت میکنم. 4 فرزند دارم. پسر بزرگم بیمار است، اما تمام مشکلات و چالش ها را من به دوش میکشم و این خانواده را به پیش میبرم.
امروز 13 جون در بسیاری از کشورها به مناسبت اختراع ماشین خیاطی با عنوان روز ملی ماشین خیاطی تجلیل میشود، اما این روز روز بین المللی نیست، چون از سوی هیچ نهاد بین المللی نامگذاری نشده است. امتیاز اختراع ماشین خیاطی بیشتر به توماس سنت انگلیسی در سال 1790 نسبت داده می شود، اما گفته می شود که در توسعه آن به شکل کنونی مخترعان مختلفی سهم داشتند. هرچند در اکثر کشورهای جهان اکنون ماشین‌های خیاطی دستی جای خود را به ماشین‌های برقی داده، اما در افغانستان که مشکلات بی‌برقی زیاد است، هنوز هم برخی از خیاطان روی همان ماشین‌های دستی کار می‌کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
آیا با هوش مصنوعی سر و کار دارین و آیا از این پدیده جدید تکنولوژی استفاده میکنین؟ اگر میکنین چگونه و چی استفاده؟ پاسختان را به شماره واتساپ رادیو آزادی به ما بفرستین، البته در پیام‌های صوتی، تا ما صدایتان را در برنامه‌های رادیو آزادی پخش کنیم. شماره تلفن واتساپ ما هست 00420-723-00811. اما بیاین حالا بشنویم که دیگه جوانان در افغانستان چقدر با تکنولوژی به ویژه با هوش مصنوعی سر و کار دارن.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولی که پانتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح هم تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابه دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع‌الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی‌شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره اترا که نخواست نامش فاش شود در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تاکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار انجینیر سافت‌ویر یکی از این متخصصان به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می شود.
با 4 تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و